درنو دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د شنبې ورځ ده. د شنبې په ورځ عموما د مازیګر له 2 بجو نه تر 5 بجو پورې په دې 2 ساعتونو کې تاسو د افغانستان په بېلابېلو مسلو باندې زموږ تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. دا پروګرام چې ظریف نظر او عصمت څاروانې وړاندې کوي، نن یې په لومړني ساعت کې په افغانستان کې د ډالرو او نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمېدو په بېلابېلو اړخونو باندې بحث او خبرې کېږي، او په 2 ساعت کې بیا نن د سواد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سواد سره په تړلو او د ښوونځیو سره په تړلو مسلو خبرې کېږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ثبت شوو رای ورکوونکو په منځ کې 88,000 تکراري تذکیرې موندلې دي. د جرمني یوې محکمې یو افغان کډوال پر خپلې پخوانۍ 10 کلنې ملګرې د چاقو د برید په جرم په 1 کال بند محکوم کړ. او په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد دغه پلان پر ضد اعتراض وکړ چې په دې ولایت برید کول غواړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ثبت شوو رای ورکوونکو په منځ کې 88,000 تکراري تذکیرې موندلې. د دې کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا شمېر تذکیرې د هغه 3.5 میلیونه کسانو په تذکیرو کې تکراري موندل شوي چې تر اوسه یې مشخصات په ډیټابیس کې ثبت شوي. ښاغلی هاشمي وویل د ډیټابیس په وسیله به څېړنې د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې دوام وکړي او د څېړنو تر ختمېدو وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي. ښاغلی هاشمي وایي دغه 88,000 تذکیرې د رای ورکوونکو له لیست نه لرې شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له دغه سیستم نه په ګټه اخیستنې به د 9 میلیونه راجستر شوو رای ورکوونکو نیمګړتیاوې وپیژندل شي. د جرمني په درمستاد کې یو افغان کډوال پر خپلې پخوانۍ 10 کلنې ملګري د چاقو د برید په جرم په 1 کال بند محکوم شوی. د افغان په 2015 کال کې جرمني ته تللی و او ځان یې تر 3 کلنۍ کم بللی، او د جرمني محکمې د دې افغان عمر 10 کاله بللی او پرې د سزا حکم د تنکیو ځوانانو د قانون پر بنسټ کړی. د درمستاد محکمې موندلې چې دې افغان کډوال د 2010 کال په پای کې خپله 10 کلنۍ جرمني ملګري د چاړه په ګزارونو شدیده ټپي کړې وه. نوموړی د یو بل کس پر ژوبلولو او د وژنې په هڅه محاکمه شوی. د جرمني محکمو دا مهال څو نورې داسې دوسیې هم تر څېړنې لاندې نیولې چې پکې افغان کډوال تورن دي چې جرمني انجونې یې په چړو وهلي. بلې یوه ورته دوسیه د فلنسبورګ محکمې تر څېړنې لاندې ده. تر دې مخکې د جرمني په یو بل ښار لاندو کې یو بل افغان کډوال چې دا کوي د افغانستان دی د خپلې ملګري د وژلو په جرم په 8 کاله زندان محکوم شوی و. په سرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې دا عملیات به بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر هغې پایل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یوې ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د بشار الاسد د رژیم حمایت کوي تر څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم په دې غونډه کې و، خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. د تهران په دې درې اړخیزه غونډه کې په ادلب د اوربند په وړاندیز چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کړی و هوکړه ونه شوه، چې ظاهرا یې د سوریې مشر بشار الاسد اسد پرېښود چې د ادلب د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پلان عملي کړي. سربیره پر دې چې د ایران، ترکیه او روسیې مشرانو تهران کې غونډه وکړه، د سوریې د جګړې څارونکي وایي د سوریې هوایي ځواکونو د ادلب په شاوخوا سیمو کې بمبارۍ پیل کړې او داسې ښکاري شي دا به پر دې ګڼ میشتې ولایت د بشار الاسد د پوځي یرغل پیل وي. د عراق په بندري ښار بصره کې چارواکي وایي د دې ښار پر هوایي ډګر د شنبې په ورځ 2 توغندې ویشتل شوې. د بصرې ښار په وروستیو 2 ورځو کې د پرله پسې اعتراضونو شاهد دی چې کله ناکله په تاوتریخوالي اوړي. په دې بریدونو کې د چا د مرګ ژوبلې یا د هوایي ډګر د فعالیت د ګډوډېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. په همدې ورځ د عراق د روغتیا وزارت وویل چې د بصرې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د ککړو اوبو له څښلو وروسته ناروغه شول. د عراق روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په دې اعتراضونو کې 50 کسان چې 40 ملکیان دي او 2 پولیسي ټپیان شوي هم دي. د جمعې په ورځ په بصره کې پارېدلې اعتراض کوونکو دغلته د ایران کونسلګرۍ ته اور واچو. مظاهره چیان دې کونسلګرۍ ته د عراق په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د وسیلې په سترګه ګوري. او په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي ټلویزیون خبره شوه، د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل هیواد هر ورځ د امریکا څخه پیغامونه ترلاسه کوي چې غواړي له ایران سره د اټومي پروګرام پر مسله خبرې وکړي. نوموړي وویل یوې خوا امریکا هڅه کوي چې د ایران پر خلکو فشار راوړي، له بلې خوا دوی موږ ته په بېلابېلو لارو هره ورځ پیغامونه استوي چې ورسره مذاکرات وکړو. نوموړي د امریکا متحده ایالاتو ته په خطاب کې وویل موږ ستاسو پیغامونو ته وګورو او که ستاسو ظالمانه اقداماتو ته. د امریکا ولسمشر د مې په میاشت کې د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له هغه اټومي تړون امریکا وویستله چې له مخې د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو په بدل کې پر دې هیواد نړیوالې ټولنې لګېدلې بندیزونه لرې کېږي. ولسمشر ټرمپ پر دې تړون انتقادونه لري او وایي چې ایران په بشپړه توګه د اټومي پروګرام او په سوریه او عراق کې د وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه نه راګرځي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که چیرې له تهران سره نوی تړون ونه شي نو د امریکا لخوا به د نومبر په میاشت کې د ایران د تیلو پر سکتور پراخ بندیزونه وضع کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حاجت به گفتن نیست، امروز شنبه است و برنامه زیر آسمان کبود در خدمتتان است. ما و آقای ساروان دو ساعت با شما هستیم. آقای ساروان هم حتما یک مقدمه درست کرده نه؟
بله نظر سه، به اول خود باید داور طویلی باید چه پدی اخترابانه که دو موضوعات لرو
واره بر خودت مانده ببینیم که چی میگی.
نند سپتمبر اتمده لبی سواده سره د مبارزه نړیواله ورځ، اصلا د دې ورځې نوم هم د سواد نړیواله ورځ. خو په دې موضوع په دوهم ساعت کې خبرې کوو. په دې اول ساعت کې په دې غږیږو چې د افغانۍ ارزښت ټولې کم شوی دی. په وروستیو ورځو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی، سره له دې چې په مجموع کې د نړۍ نورو غښتلو اثارو په وړاندې هم د ډالر ارزښت په وروستیو کې لوړ شوی دی. خو د افغانۍ په وړاندې ډالر په نسبي ډول زیات لوړ شوی دی، که څه هم د ایران له ریال یا تومان او د ترکیې له لیري سره په پرتله افغانۍ خپل ارزښت هومره له لاسه نه دی ورکړی. خو د افغانستان بانک رئیس د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی، ناامنی او تجارتي کسر د دې سبب بولي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق آزادی رادیو ته وویل
یکی د مجموع مسئله ثبات ارزش یک پول مطرح بحث در کشور که او منطق اقتصادی برزو مسئله سطح تولید و رشد اقتصادی یک کشور است. دوم هم وضع بیلانس تجارت از یک کشور است. هرچقدر که کسر بیلانس تجارت محدودتر باشه با مو اندازه باعثی میشه که یک کشور از ثبات ارزش پول خود برخوردار باشه. در ثبات افغانستان هم متاسفانه بنا به شرایط موجودی که در کشور است و از 40 سال در اینجا جنگ بوده، عامل عمده اقتصادی برای ارزش پول ما نه امن روز بلکه از امی چندین سال امی بوده که ما در سطح پایین اقتصادی قرار داریم. بنا به ثبات ارزش افغانی مشکل شما حرف زده بتایید، ما کسر متاسفانه وسیع داریم.
پر یادو عواملو سربیره چې د افغانستان بانک رئیس ورته اشاره وکړه، په ګڼو سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو له اسعارو څخه کار اخیستل کیږي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې په لویو معاملو کې په ډالرو راکړه ورکړه هم د دې سبب کیږي چې افغانۍ څناسه ارزښت له لاسه ورکړي یا یې په ارزښت باندې اغیز وکړي. په ننګرهار ولایت کې په وروستیو ورځو کې له افغانیو پرته په نورو اسعارو له راکړې ورکړې سره مبارزه پیل شوې او ویل کیږي چې تر یوه حده دا مبارزه بریالۍ هم وه. او ده په دې خپرونه کې په دې هم غږیږو چې په څه ډول کېدای شي چې د افغانۍ د ارزښت لوېدو مخه ونیول شي، څه ډول اقدامات له افغانیو پرته په نورو پیسو د راکړې ورکړې له مخنیوي سره مرسته کوي. همداراز به په دې هم خبرې وکړو چې د افغانیو د ارزښت کمیده د خلکو پر اقتصاد څه اغیز لرلی شي.
تشکر آقای ساروان. بله مهمانای محترم، ما محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولته اقتصاد پوهنتون آشنا هستند که امیل از در استودیو تشریف دارن. استاد محترم خوش آمدین به استودیو.
خوش باشین. خوش باشین جناب نظر سر و ساروان سر، تاسو ته سلامونه.
سلامت
ټول اورودیم که ته خپل سلامونه و احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه.
بله خب استاد صافی، شما اقتصاددان هستین، خب کسایی که اقتصاد میکنه این مسائل خب چارش باید بکنن. دلار چرا سمیده ما کم گرفته نمیتونه غیر بالا رفته میره و کل اثار دیگه اثار در و در کردن از جمله افغانی رسه.
بله به نور و اثار رو بندیم اخیز کرده. بله. سبا دلار پر طول دنیا که دیر پا بڑی دو ده نو پا افغانه یو ولی لفچه تاثیر زیاده میکنه.
بله استاد.
خب جناب نظر صاحب ما بیشتر در این بحثی که داریم روی ارزش افغانی در مقابل دلار صحبت ها خواد کردیم به خاطر از که در مقابل اثار دیگر در اموجای خودش عوامل وجود داره. ولی در افغانستان ما میخواییم که قبل از این که روی اصل موضوع بیایم یک مقدمه چینی بسیار مختصر و ای است که متاسفانه در طول تاریخ معاصر متاسفانه ما یک سیستم بانکداری منظم و سیستم اقتصادی که جوابگو با نیازمندی های جامعه ما باشه متاسفانه در این تاریخ معاصر نداشتیم. از سال 1393 از سال 1926 به این طرف البته که در او وقت نظام بانکی و سیستم اقتصادی هم متاسفانه وجود نداشت که بعدش اولین بانک دفغان ملی بانک تأسیس شد توسط مرحوم زابلی صاحب و بعدش که در 1939 بانک مرکزی ایجاد میشه و بالاخره سیستم بانک در وجود میه. ولی از امو دور گرفته که بعدش متاسفانه انقلابا و به وجود میه و بالاخره ما نمیتونیم که یک ثبات اقتصادی و یک اقتصاد پایدار داشته باشیم. بعد از این که حکومت طالبان سقوط میکنه و حکومت انتقالی میه و در اصل کرزای صاحب و حکومت نو و خارجی هم در افغانستان می بالاخره یک تصمیم به این میشه که پول افغانی و ارزش پول افغانی تعیین شوه که بالاخره به حذف 0 بالاخره افغانی، یعنی ساده تر بگویم که کل همکارا و کل همی شنوندگان بفهمه اوی است که مثلا 1000 پول همو وقت را در مقابل 1 روپه 1 افغانی چی کردن محاسبه کردن و 0 حذف کردن. که در ذات خود اگر ما بحث میکنیم روی امی موضوع که چرا متاسفانه افغانی چی هستن ثبات بیشتر یا خوبتر نداره، یکی امی ساختاری از این هستن که متاسفانه بدون با در نظر داشت مؤلفه های دیگر اقتصادی به حذف 0 ای یک پالیسی گرفته شد و بالاخره این موضوع به وجود آمد که از لحاظ ساختاری خودش یک مشکل بود که امی موضوع برای در برزش یا قبول شدن افغانی من حیث یک اثار قبول شده بین المللی در مارکت و در کشورهای دیگر متاسفانه اونا قبول نکردن و تا امروز هم قابل قبول برای از اونا نیست.
همینجا استاد بخاطر بله بخاطر ازی که بشنانده عزیز ما خوب واضح شوه امی ارزش یک پول ملی با چی چیزا ارتباط دارم. به طور مثال در بسیاری از ممالک گفته میشه اگر یک کشور در داخل خود تولید داشته باشه و صادرات داشته باشه این در قوی بودن پول ملیشان بسیار زیاد کمک میکنه. شما کدام عوامل به ما گفته میتونین بسیار کوتاه که مربوط میشه به این که یک پول ملی بتونه کمر خود محکم بگیره صاحب؟
بسیار دقیق. مسائل تولیدات داخلی، صادرات، واردات، امی تعرفه های گمرکی و امی قیمت های سطح نسبی قیمت ها، امی کلش در مجموع ما گفته میتونیم که بالای ارزش واحد پولی یک کشور تاثیر گذار است. به هر اندازه که واردات زیاد باشه به همون اندازه ارزش واحد پولی کمتر است، بلکه به هر اندازه که صادرات اضافه تر باشه واحد پولی همان کشور معتبر و بارزش تر است. به هر اندازه که سرمایه گذاری بیشتر باشه و اقتصاد پایدار وجود داشته باشه، ثبات سیاسی و ثبات امنیتی در کشور حاکم باشه، میشه که ما بگوییم که امو کشور دارای واحد پولی بازشتر هستن. یعنی در مجموع سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری بیرونی همه موارد باعث ازی میشه که پول یک کشور ارزشش بالا باشه نسبت به اثار دیگر.
بله استاد یو پشتنه بل هم ده شاید ما پشان دیرونو را وردون که بزین که بداوی چه ده یوهی واد ده پیسو د ارزش لوړوالی څه ګټه لري؟ ممکن تاوان هم ولري، خصوصا د افغانستان غونی وي هیواد ته چې هر شی واردوي، یا فرضاً یا برعکس افغانستان ته شاید ګټه ولري چې ارزښت یې ډېر لوړ وي، او یا هم ممکن یو څوک داسې چې په افغانستان کې تولید لري، خصوصا میوې لري او غواړي خارج ته صادر کړي، هغه ته به شاید دا په ګټه وي چې ارزښت یې کم وي چې خارج ته صادروي، نو ورته ګټه وکړي. په دې اړه هم که اورېدونکو ته معلومات ورکړي ښه به سي.
پلنډ کې جناب سروان صاحب دې ته اشاره کوم چې تر یو حده واحد پولی نرخ کته کېدل یا هغه انفلیشن ریټ چې ورته وایي چې هغه یو تر حده پورې دا هغه ده طبیعي ده چې باید واوسیږي، ځکه چې کله چې د اسعارو یو څه په اصطلاح انفلیشن ریټ های کیږي یا لوړیږي، په هغې سره هغه داخلي صادر هغه تولید کوونکي هغه باعث کیږي چې هغوی تولیدات زیات کړي، یعنی دا په هغه سطح کې چې هغلته دقیق سیاستونه په نظر کې ونیول شي، نو ښه دا ده چې تر یو حده پورې مثلا هغه واحد پولی خپل ارزش د لاسه ورکړي چې هلته یو په غیر مستقیم شکل باندې مشوق د تولیداتو لپاره وي. په داسې صورت کې چې په افغانستان کې متاسفانه زموږ تناسب د وارداتو یا فیصدی د وارداتو د صادراتو اصلا د مقایسې وړ نه ده، متاسفانه چې نوی نه بره موږ صادر واردات لرو او د همدغسې په یو ډېر کم فیصدۍ کې موږ صادرات لرو، نو زموږ لپاره ډېره خطرناک تمامېدلی شي. په لوړه کې که چېرته مثلا
آیا د موږ لپاره چې د افغانیو ارزښت لوړ وي او که ټیټ وي؟
موږ لپاره چې د افغانیو ارزښت ټیټ وي دا ډېر خطرناک دی، ځکه چې موږ عمدتاً د مشکل سره مخ کیږو په داخل کې نشو کولای چې په دې باندې، او دا لکه څنګه په دې اخیرو کې ګورو چې 2015 پورې نسبي د 2003 رانیولې تر 2015 پورې تقریبا افغانۍ د 640 نه تر 500 په دغه هغه کې د په اندازه باندې د ډالر او د یو ډالر په مقابل کې تبادله کېدله. ولې متاسفانه بعد 2015 نه که په اوایلو 2015 نه وروسته چې راګورو یو غزاف نغه لیدل کیږي د افغانیو په ارزش کې ډېر یو فاحش تغییر لیدل کیږي چې موږ تر اتش پیتو بیا پسې نه شپیتو دا چې اوس ګورو
چې فکر نه کوي چې اوس څلور اویا پورې رسېدلی دی، نو فکر نه کوي چې دا یو څه
تقریبا څلور اویا
افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې دا هم رول لري.
یعنی داسې دا چې هغې موضوع ته راتللم، یعنی د افغانیو په د ارزش په ټیټېدلو کې موږ محدود هغه نشو ویلی چې یو دوه باعثه دي، بلکې دلته یو ګڼ تعداد وجوهات وجود لري چې د هغې پر اساس باندې د افغانیو په ارزش کې ټیټوالی راځي او دا د ورځ تر ورځې متاسفانه افغانۍ ټیټېږي. لکه یو د هغو باعثونه لکه مخکې چې ویلې د ساختار په شکل کې چې هغه افغانۍ په شروع کې متاسفانه داسې مشکل درلوده، دومه موضوع هغه غیر معقول سیاست د لیلام د ډالر د چاغي د افغانستان بانک متاسفانه په هفته کې 2 په یو مشخص مقدار کې
ډالر بازار ته لیلام د افغانۍ ارزش په نور هم ټیټ شي کدا کارونه کې،
یعنی متاسفانه باید داس شي وای چې دغه لیلام د ډالر یا دغه اکویشن پالیسی چې ورته وای چې دا یو ریشنل اندازه کې باید وسیږي او معقول اندازه کې متاسفانه
شروع د استاد مثلا
یعنی په ډیر محدود اندازې
کار کوي، چینایان دا کار کوي، د امریکا یو څه جنجال هم له دوی سره هم دا دی چې وای تاسو په قصد غواړي چې د خپلو پیسو ارزښت ټیټ کړئ چې صادرات مو امریکا ته ډیر شي، او د ډالر ارزښت چې لوړ شي د امریکا صادرات تاسو ته کمی شي.
خو دلته یو خبره بله ده چې هغوی که کوي نور مخالفې هم ورسره په نظر کې دي، یعنی یوازې په دې تمرکز باندې نه دی. که اوس په افغانستان ته راشو، دلته د افغانیو په رابطه باندې موږ بحث وکوو، دلته متاسفانه همدغه یو هغه د یو څه شی چې د افغانستان بانک په لاس کې د همدغه لیلام د ډالرو دی، متاسفانه په نورو مؤلفو باندې هېڅ کار نه دی شوی. یعنی که چیرته دا په هغه حد کې، یعنی نور بانک دولتونه هیوادونه هم د دې نه استفاده کوي، ولې اکثریت په هغه حد کې چې نور مؤلفې هېڅ د کار ولویږي، بیا یوازنی آپشن دوی ته یا انتخاب هغه همدی چې هغوی ډالر لیلام کې یا خارجي اسعار یا کرنسي هغوی لیلام ته کې دي. یعنی دا زه فکر کوم چې یوازې په دې باندې تکیه تکیه کول چې موږ د صرف یو لیلام د ډالر ولرو او نور باندې نور فاکتورونه باندې نور شاخصونه او
اندیکیټرز باندې چې استاد بله استاد محترم ای مسئله پایین رفتن ارزش افغانی دیگه تاثیرات شما آدم از نظر بگذرانه و سببهایش هم یک دفعه از نظر بگذرانه بعد به طور مثال ارزش از اینا وقت که پایین میره یکی از مشکلات عمده مسئله آزاد بودن امی تبادله اسار در افغانستان نیست که مثلا به ایران میگن که از هرات بسیار زیاد دلار قاچاق میره یعنی ایرانی ها میان از هرات دلار ها را میبرن یا مثلا پاکستان بسیاری ها که در خودشان در مملکت خودشان دلار بدستان نمیه میان امی تجارت اسار را میکنن یکی از مسائل است که به سیاست هم مربوط میشه چاره از این شد یکی دوم اگر از این بود نگاه بکنیم مثلا یک نفر که در افغانستان 10,000 افغانی ماش داشت مثلا ماه گذشته در او به مقایسه دلار آل و نمو آدم در جیب خود شاید 5,000 افغانی داره 5,000 شد مثلا حال مجبور است که عوض مثلا امتیه که از خارج میایه که مثلا نان است یا هرچی کس او را که میخره دو چند پیسه را میتبره از که قیمت شده از این خاطر دولت به خاطر پیشگیری جلوگیری مردم از این گونه ضرر چی پالیسی ها داره در دو موضوع اگر فوکس کنین خوش میشیم شیم
بسیار دقیق جناب نظر صاحب متاسفانه که مارکت دلار برای جمع‌آوری دلار برای پاکستان و ایران و همسایه ما متاسفانه افغانستان است اونا از امیجا دلار خود را دلاری که ضرورت داره اونا جمع کرده میره در بانک‌های خود اونا را میندازه یعنی این یک چالش بسیار عمده هستند که ما بیشتر که می‌خواستیم به این موضوع بیایم و مکس طویل را در این رابطه داشته باشیم و همین نقطه هستند که تنها یعنی قسمی که پیشتر ما گفتم که تنها مو دلار پمپ کردن به مارکت او تنها رایش نیسته امی هم هستن که ما یعنی جلوگیری ازی بکنیم متاسفانه از بندرهای مختلف متاسفانه میاله فعلا دلار به بیرون از افغانستان بیرون میشه از چند قبل شما حتما گزارشاتی را داشتین که حکومت افغانستان در چند سال قبل اعلان کردن که با میلیاردها دلار از بانک از میدان هوایی کابل و از دیگر با میدانها به بیرون رفته همچنان از بندرهای افغانستان بیرون میشه و دیگه ای که وقتی که طبعا دلار بیرون میشه و تبادله عمده که باید به افغانی میشدن متاسفانه نمیشه یعنی امو اصلی که در اقتصاد عرضه و تقاضا هستن امو برمیخوره که وقتی که عرضه زیاد باشه و یا تقاضا وجود نداشته باشه بناهن ارزش کمتر میشه وقتی که اگر ما مبادلات و یا خرید و فروش ما عمدتاً بالای افغانی باشه دیگه موقعی از ایره برای ما مساعد میسازه که ما امو بلانس عرضه و تقاضا را ثابت نگاه بکنیم و بالاخره تقاضا در مارکت برای افغانی وجود داشته باشه و این واحد پولی ثابت بمانه متاسفانه بیشتر از 90% مبادلات بزرگ تجارتی و اقتصادی متاسفانه با دلار و اسعارهای دیگر هستند که این در ذات خود افغانی را بی‌ارزش در مارکت جلوه میده و متاسفانه ما میبینیم که بلکس افغانی در حتی به پول قابل قبول برای بانک‌های پاکستان و ایران و دیگر ممالک نیستن ولی متاسفانه پولی از اونا به شکل گسترده در مارکت ما در تبادلات استفاده میشه در آخر اقدامات قسمی که قبلا هم سوان سه برشان اشاره داشتن در ننگرهار ما دیدیم که والی صاحب ننگرهار کمی دایی اقدامات جدیتر را گرفتن که پول کالدار را نمانه که وجود بازار باشه و ای از لحاظ قانون در افغانستان بانک هم منع هستن و جرم است که اسعار خارجی در بازار در مارکت آزاد تبادله داشته باشه ولی ما دیدیم که با گونه از با اشکال از اشکال اونا را محدود ساختن و اونا را حتی کنسولگری
بله استاد این موضوع را بازم صحبت میکنیم برای اینکه سیستم اقتصادی افغانستان بازار آزاد است به این مسائل مستقیما مداخله شاید مشکل باشه دیگر راه اقتصادی باید پیدا شود که روی از هم گفته شما یک مکس شود نمیشه منتال نوبت شنوندهای محترم ماست. یک اعلانه که کوتاه داریم به شنونده فرصت میتیم ببینیم که اونا چی گفتنی دارن در مورد ارزش افغانی.
ولایت به ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیپلنې په ندی
پکتیکا امر بدون شک مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
خب آقای ساروان، امیل از خبر گرفتین که محترم آقای احمد زیا کارشناس مسائل سیاسی هم وصل شدن، برای اونا احترامات تقدیم است، اما چون نوبت شنوندای عزیز ماست با اجازهشان
نظر صاحب اقتصادی چارو متخصص است. زیا صاحب بله
بله
سیاسی نه
خود خیر باشه صاحب اقتصاد سیاست مول گدواج در افغانستان. به هر حال معذرت میخوایم از اشتباه. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-502 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501 و از طریق شماره 818 افغان بی سی هم میتونین پیامتان رو بنویسین.
بله لده طریقم کولی شی او ده سکایپ لاری هم کولی شی لمرسرت ماسونی سی رادیو دات آزادی زمرش ده سکایپ پتره. اوریدون که لروزان معرفی که
بله سلام علیکم سروان صاحب تا نظر صاحب تا استاد تا طول همکاران تا سلامونه وایم. احساسم لوگر نه
میروانی
دیره که موضوع ده یقینا غټ مشکل ده بحران ده په دې وطن کې دا وانی لاله څلور اجانم جگه سوله په مقابل دی ریال کم وی چیټه سوله دالر جگ سو ریالم جگ سو هر روپی په دې باندې جگه سوله نو دغه بانک ملي بانک نه یا له حکومت نه دغه غوښتنه د دې ملت ده چې تاسو کلدار بندوي تومن بندوي او د ډالرو بندوبست یا ډالر ولې حج کوم عمرې ته ځم لمانه ډالر غواړي که سودا له کابل نه راوړم لمانه ډالر غواړي که سودا له بل ځای له بل ولایت راوړم ډالر غواړي. دا ډالر او ملک د شان کو دا خو پخوا دغسې نه وو.
دې لپاره دغه استاد څه جواب لري؟ څه دومره ډېر مننه کور ودان احساس صاحب. قاری صاحب پښتون هم په ټلیفون په لاین کې راي مهرباني کوي صاحب.
تشکر محترم سروان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم تاسو هم کار نظر صاحب تاسو د دې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنه ملمتو تاسو سلام وړاندې کوم. دا څه موضوع ده خو افغانان په دغه ځیفال کې په دغه ځیپ کې اوس غرق دي خپل جړې نشي سره څنګه کولای شي جړې وباسي خدای دې وکړي باسو. خبره دا ده زموږ هویت دغه زموږ کرنسی زموږ په هویت پورې اړه لري. څومره چې موږ خپل کرنسی پایماله کوو د بل وزن شي ته ارزش ورکوو دومره زموږ هویت پایماله کېږي. استاد وویل تاسو وویل چې په ننګرهار کې والي صاحب د ننګرهار یو مبارزه پر لاره اچولې په مقابل کې د پاکستاني کالدارو یا په مقابل کې د نورو اثارو او دغه مبارزه تر یو اندازې پورې بریالی وه. د میلمه صاحب پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي چې په نورو ولایتو کې هم دغسې مبارزه پر لاره واچول شي؟ آیا د افغانستان او افغانۍ یو ارزش ته به فایده ونه کړي؟ او بله پوښتنه مې دا ده هغه صرافان چې دغه کاروبار کوي او یا په غلا باندې فرضاً قشاقپرو ته ډالر ورکوي یا هغه باسي د دغو صرافانو مهاجري حکومت کولی شي که نشي کولی؟ څوک یې باید وکړي؟
صحیح ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب.
زیای مل چلسن نه تماس نیولې ده از یو صاحب نه پوښتنه داده چې دوی څه عملی طرح حکومت ته وړاندې کوي چې تر څو په مرسته یا په زور یې وتوانیږو په د ټول مملکت څخه د بهرنیو اثارو تبادله کمه شي.
صحیح ډېره مننه. یو
منظور مې د بهرنیو اثارو
بله سید او پرکړه ورکړه کې د هغو په ځای له افغانۍ نه کار اخیستل ستاسو منظور دی؟ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني صاحب.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم صاحب.
وعلیکم وطن دوست صاحب.
سروان صاحب زه ستاسو خبرونه څخه ما اوریدل خو زه یو ساسو نه یلد لرم چې د هلمند کې تقریبا 15 ورځې کېږي چې ټول مخابراتي شبکې طالبان بند کړي دي. نو د خبرونه تاسو ولې موضوع نه جوړوي؟ د مونږ ډیر سخت سره مخامخ خو ده.
بله سب دا موضوع بیا مو په راتلونکي کې یاد کړی ده. خدا اوس دې تاسو په خپل هم کاروبار کوي، د افغانیو د ارزښت کمیدو ستاسو په کاروبار څه ډول تاثیر کړی دی؟
دلته خو ډېر تاثیر کړی سروان صاحب. یو افغانۍ خو نهشته، دلته خو ډالر څه افغانۍ څه کالدار، دلته اکثره کالدار چلیږي. موږ داسې په دغه چې کښته پورته کېږي موږ دومره تاوان نه کېږي. زه تقریبا په هره میاشت کې 15 زه تاوان ورکوم، شیان زه تاوان کوم چې هغه موږ یو شاعران اوسو ډالر باندې هغه بله ورځ افغاني ځان پورته کړي بېرته موږ تاوان پکښې وکړو. که په کالدار باندې ران سو بېرته هغه ډالر پورته لاړ شي بیا موږ تاوان پکښې کړو. دلته درې څلور په تومانه موږ شاعران اوسو، هر رقم پیسې چلیږي. داسې کړي چې دوکانداران یې غوښ مات کړي دي سروان صاحب، دا شیان کښته پورته سي. یو پیسه نهشته سړی یو پیسه باندې وچلي چې افغاني یا ډالر یا کالدار څلور پیسې به ته هغه ایراني شی به ته په تومان رانیسي، پاکستاني به په کالدار هغه دې راځي. اوس غټ شیان په ډالر باندې راځي، د دوبۍ د چین چې راځي. یعنی یو دوکاندار غوښ ماتي، دلته یو پیسه نهشته، څلور درې پیسې چلیږي، کالدار افغاني ډالر.
یعنی
سړی تاوان کوي. موږ هر میاشت کې 15 زه خپله شخصا تاوان پکښې کوم په شان کې کښته پورته سي. هغه شاته نه معلومېږي لکه قمار داسې شی ده. موږ وایو چې یو پیسه دسې که هر شی هغه یو شی دسې چې موږ تاوان پکښې ونه کړو. او بل سروان صاحب داسې اوس دغه پیسې افغاني چې دي اوس بانک افغاني چې اوس لسیان نه غواړي، بانک موږ حواله وکړو او لسیان پنځلسیان د افغاني نه غواړي. ورور دا بل مصیبت دی. اوس افغاني موږ شلیان لسیان په یو قیمت صرافي رانیسي، صدی پنځه په بل قیمت رانیسي، زری پنځه بل قیمت لري، درې افغاني موږ خپل پیسې درې قیمت لري په صرافي.
بله صاحب،
بانک سره نه غواړي نو موږ دا څه وکړو؟
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. متاسفانه دی افغانستان بانک چارواکي حاضر نشول، د دوی مسولیت اوسه د ډول پښتنو ته ځواب ویلای وای خو دوی حاضر نشول. اوس نو نظر صاحب ملمنو ته ورځو. اکثره پښتنې دی افغانۍ او په مقابل کې دی بهرنیو اسارو د استعمال په ارتباط وي. مخکې تر دې چې همدې موضوع ته راسو، د دې لپاره چې شاغله زیاد د اقتصادي چارو کارپو تازه له موږ سره د ټلیفون له لارې یو ځای شوی دی، نو له دوی څخه به اول د دوی نظر دی په دې اړه واورو چې د دوی په نظر ولې د افغانیو ارزښت د ډالرو په مقابل کې خصوصا ټیټ شوی دی. ځینو اوریدونکو ویل چې د یوازې د ډالرو په مقابل کې نه، بلکې د ګاونډیو هیوادونو د پیسو په مقابل کې هم ټیټ شوی دی. آیا که دوی موافق یي نو ورسره چې همداسې وي، نو د دوی په نظر یې علت څه دی؟ ضیا صاحب مهرباني.
مننه، سلام تاسو ته او قدرمن استاد ته او درنو اوریدونکو ته. خوښ یم چې ډېر یو مهمه موضوع مو راخیستې ده او نن په دې موضوع باندې بحث کېږي. په رښتیا سره دا ډېره حیاتي موضوع ده. زه غواړم چې په دې باندې اول بحث وکړم چې افغانۍ په رښتیا د ډالر په وړاندې لوېدلې ده، لږ لوېدلې، ډېره لوېدلې، که څومره باید لوېدلې وای. غواړم اول په دې باندې رڼا واچوم. په سر کې ډېره مهمه ده زه وایم چې دغه کوم پېسلای یا کوم غورځېدل چې افغاني دی بهرنی اثر په وړاندې کړي، دا ډېر د تشویش وړ نه دی. په کال کې تقریبا 2% تر 3% منګ دی انفلاسیون حق لرو، باید د اقتصادي تحرک لپاره دا بیخي ناجایز ده. په اقتصاد کې چې د بهرنیو یا د قوي اثر په وړاندې داخلي اثر یو څه وغورځېږي تر څو پورې سي اقتصادي پرمختګ رامنځته سي، یو څو اقتصادي خوشبیني رامنځته سي د پانګوال لپاره. د تخنیکي نظم چې بیا بحث رانه وګورېږي، خو داسې په تیرو کلو کې تقریبا دا ډېره باثباته پاتې شوې، مخصوصا تر 2014 پورې. له هغې نه وروسته بیا دا یو ناڅاپه لږ ډېره ډېره ولوېدله، دا د تشویش وړ ده. دا وایي چې له 2002 کال نه را په دې خوا چې کله نوې افغاني رایټ شوله، دا په تدریجي ډول باندې لوېدلې وای. اوس که په دغه حد کې وای، دا هېڅ قطن د تشویش وړ نه وای. د افغانستان بانک د بانکداري د قانون له مخې د خپلو نورو دندو تر څنګ درې عمده دندې لري. اول یې د ملي پیسو چاپ ده، دوم یې د پیسو د سیاست تنظیم ده، د ملي پیسو د سیاست تنظیم ده، او درېیم یې په خصوصي بانکونو باندې نظارت ده. متاسفانه چې د افغانستان بانک په خپلو کړنو کې ډېر بریالی نه و. که د افغانۍ په کیفیت بحث نه کوم چې دا ښې چاپ شوي که خرابې چاپ شوي، ولې راسم راځم دغه موضوع ته چې نن موږ تاسې بحث پرې کوو چې د پیسو د سیاست تنظیم ده. تاسې وګورئ، د پیسو د افغانۍ د چلښت لپاره یوازنی موقعیت یا یوازنی ساحه چی ده یا یوازنی جای چی ده هغه د سرای شاهزاده بازار ده. نو هغه کله چې دی او د سره له دې چې دوه قسمه د تبادلې ریټونه یو دا د فکس د تبادلې ریټ ده چې دا د دولت لخوا نه فکس کیږي او مطلق کنټرول کیږي د افغانستان بانک لخوا نه. یو ورته آزاد یا فلوټینګ اکسچینج ریټ وایي چې هغه د عرضې او د تقاضا د میکانیزم له مخې په مارکیټ کې تنظیم کیږي. سره له دې چې موږ د فکس اکسچینج ریټ پالیسي په مخ بیایو نو د افغانستان بانک ته پکار ده چې افغانۍ باید پرېنږدي چې داسې په خوځنده ډول یا ډېر په چټکتیا سره د نورو اثارو د بهرنیو اثارو په وړاندې ولویږي. داسې ویل دي چې اصلا محاسبه په سختو پیسو باندې کیږي یا په بهرنیو معتبرو پیسو باندې کیږي چې هغه ډالر ده او ایرو ده. نو کله چې د ډالر ایرو او پاوند په وړاندې یوه کرنسي ولویږي اوتومات د نورو اثارو په وړاندې هم دا کرنسي خپل ارزښت له لاسه ورکوي. داسې ولې په دغه موقع کې په ډېر سری ډول باندې دا لویږي دلایل ډېر واضح او روښانه دي. اول خدا ده چې د امریکا هغه د تجارت کومه پالیسي چې ده چې د ټرمپ ادارې راله مخې کړې ده چې هغوی غواړي چې هغه ډیفیسټ چې دوی په سوداګرۍ کې لري هغه رقم کې د چین په وړاندې د کاناډا په وړاندې د مکسیکو په وړاندې د اروپا په وړاندې نو دا هغه ډیفیسټ چې ده یو څه رقم سوی هغه په اصطلاح هغه تنقیص په بیلانس د تجارت کې دغه یو څه رقم سوی اوتومات د ډالر ارزښت سره لوړ سوی ده. یو موضوع ده. بل موضوع یې چې دا هغه دا ده چې د افغانستان تقریبا په څلوېښت سلنه کې کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، لوګر او ځینې نور ولایتونه په دیو کې مطلق ډول باندې پاکستانی کلدار چلیږي. نو تاسو وګورئ چې کله یوه کرنسۍ په خپله ملي او سیاسي اقتصادي جغرافیه کې
اصلا همدا موضوع ډېر اورېدونکو یاده کړه چې ولې د نورو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو کرنسۍ د افغانستان په خاوره کې چلیږي. د حل لارې څه ده؟ د ننګرهار په ولایت کې یو څه اقدامات پیل شوي دي او خلک وایي چې یو څه نتیجه یې ورکړې ده. ځینې اورېدونکو نظر دا و چې باید حکومت جدي اقدامات وکړي، سخت اقدامات وکړي. یو اورېدونکو غلام سرور نبی زوی د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې لیکلي دي چې وایي پولیسو ته دې حق ورکړل شي کله هر چا سره بهرنۍ پیسې وموندلې په جیب کې که هم وي نو ضبط یې کړي. فکر کوي چې دا یې لارې دي؟
نه، دا یې لارې نه دي. اصلا د بهرني اثار ګوري په زور دلته افغانستان ته نه دي داخل شوي. د موږ جغرافیې ته، سیاسي او اقتصادي جغرافیې ته دلته باید وچلیږي یا رقه ورکه پرې وسي. دا البته د یو میکانیزم او د یو سیستم له لارې رامنځته شوي دي. نو که چیرې دا وي چې موږ غواړو چې بېرته په کور دننه خپله ملي کرنسۍ رایج کړو یا دود کړو، نو دا په وهلو، په ډبولو، په ټکولو نه کیږي. دې ته باید منظمه پولی کړن لاره جوړه شي، د پیسو کړن لاره جوړه شي او هغه په اقتصادي اصولو او د پیسو د میکانیزم په اصول باندې ولاړه کړن لاره جوړه شي. یوازې وهل او ډبول د دې حل لاره نه ده. داسې ولې دغه کرنسۍ دلته دوستوي دي؟ تاسو معلوم ده چې موږ یو ډېره بده کرنسۍ درلودله، متاسفانه د مجاهدینو، د طالبانو په وخت کې چې هغې خپل ارزښت له لاسه ورکړی و. افغانان یو ډول په خپله کرنسۍ باندې بې اعتماده شوي وو. کله چې نوې کرنسۍ هم راغلله نو لا هم افغانان ته هماغه شک و چې ګویا دا کرنسۍ به هم بالاخره د هغې تېرې کرنسۍ په برخلیک باندې اخته شي. نو ښه به دا وي چې لا له مخې موږ د خپله کرنسۍ دا نورې کرنسۍ وکاروو چې تقریبا یو څه مطمئن دي. دا یو موضوع ده. بله دا ده چې
موږ استاد آقای ازیا با اجازه تان مهمان دیگر ما در استودیو تشریف دارن، برای نام یک فرصت بدیم که همین سوال هایی که از اونا شد از طرف شنونده های محترم ما امو هم خلاصه یک جواب ارائه کنن. صافی سیب؟
بله جناب نظر صاحب، اول خوب تشکر از ضیا صاحب، سلام مرا قبول بکنه. بیشترین مسائلی که میخواستم برش اشاره بکنم اونا وضاحت داشت دادن. دوست ما پرسان کردن که قسمی که در ننگرهار پول کنترل شد دیگه ولایت ها هم میشه یا نمیشه؟ قسمی که ضیا صاحب فرمودن باید ای کار شوه، سیاست های دقیق پولی اتخاذ شوه، افغانی ترویج شوه و ای کار بسیار سخت و دشواری هم نیست. البته در کوتاه مدت مشکلات های خود را داره، ولی در طویل مدت ما میتونیم که استا هستا بتونیم که با تقویت تولیدات داخلی و به این شکل بتانیم که امو وارد شدن آثار بیرونی که ایجا ترویج دارن و بالاخره مردم سری از او داد گرفت دارن اون را کنترل بکنیم. موضوع دیگر را که گفتن که صرافا هم در این رول داره یا نداره، فوق العاده تا فعلا متاسفانه که امی حواله پول هم رواج دارن و به شکلی که از طریق رو چینل های مناسب و قانونیشان پول از یک جای به دیگر جای بره، متاسفانه فعلا در افغانستان تا زیاد این نقصه وجود داره و تا الحال تا امروز هم در صرافی های مختلف بالخصوص در صرافی مرکزی در سرشزه و دیگر اولاجات به همی شکل چی داره رواج داره که یک چالش بسیار بزرگ است و بیشتر ما چیزی که میگم که طرح مناسب که
در دی نبیزوی نظر چه ویلی چه حکومت دی یا پولیس دی لحرق چه سر چه لپا غیر لافغانوی پا نور و اثارو بانی معامله که ولی جدی برخورد دو که پیسی دی زد کری دوی ولی چه دا سهی لاره نده، لیکن که موش و گروپ پر مخلوی وادونو که خبر بیله ده پا در اروپایی وادونو که کتاسی چه ایرون چلیجه مثلا اخپلی پیسی سی چلیشی نو که تاسی یورو ورتم وړاندې کوي یا ډالر وړاندې کوي هغه د صرافیل ته بدل کوي بیا راوړي چې زه سودا درکم. دلته یعنی خلک پوهیږي چې بیا خپلو پیسو په ارزښت پوهیږي، لیکن په د زموږ په شاوخوا هیوادونو کې پاکستان او ایران وګوري که چیرته په پاکستان کې موږ تاسو تجربه لرو څوک چې هلته مهاجرت کړی دی که به د ډالر په جیب کې ول یا د کوم بل ځای پیسې په جیب کې وي او پولیس به ولیدلې فورا به درنه اخیستې وایي اوس نو نیمې را سره نیمې کوه که نه نه درکوم. نو فکر نه کوي چم دغه ای ولاره د بیت لدی لجبرن نه کار واخیستل شي.
تر ډیره پورې یو خو په عامه کې د خلکو سره د لږو پیسو وجود دی او چوغی پرې راکړه ورکړي یو په غټه ساته کې زه فکر کوم چې په غټه ساته کې باید کار وشي چې په لویه ساته کې دا موضوع کنټرول شي او په ټیټه کې بیا داسې ده لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه په ډیری هیوادونو کې که ته اوس سل ډالر جب کې ولرې او غواړي چې په یو مارکیټ کې څه پیروي واخلې مثلا د هغوی په دغه ملي کرنسۍ درسره نه وي نو هغوی درنه نه اخلي ته مجبور زه یو بانک ته چې هلته یې تبدیلې کې یعنی په افغانستان کې په هره چارۍ کې او په هر ځای کې کسان ولاړ دي او آزاد ته کولی شي چې خپل پیسې دې بدلې کې که ډالر درسره وي یا که بله کومه کرنسۍ د دنیا هیڅ داسې کرنسۍ نشته چې خبره می دیزی که
سودا پیونشی
او خبره دیزی که کو مزه اصل خبره ترازمه اوس که چیرته ته مثلا داسې موضوع وي ته د یو قانوني چینل د لارې چې هلته بیا تا نه دې پوښتنه موشي چې تا دا پیسې د کوم ځای نه راوړې او د کومه دې کړلې او ته څنګه بدلای چې تر څو پورې ته دغه مملکت خپلې اصلي پیسې دا داسې یو شکل باندې یعنی دا باعث کیږي چې خلک دې ته وادار شي چې باید افغانۍ ځان سره ولري او افغانۍ استفاده
کړي. تشکر استاد. محترم آقای سهراب بهمن سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد ممی لحظه با ما وصل شدن. بهمن صاحب خوش آمدین به برنامه. اگر موقعتان کم تغییر بتین صداتان بسیار خوب نمیاد صاحب. بهمن صاحب نه هنوزم خرابتر شد. های همکار تکنیکی ما رو خواهش میکنیم که دوباره به شما تلفن بکنم برای اینکه هیچ صدا فهمیده نمیشه.
یه وردی بیا هم یه تست
یه وردی بیا دیگه بکنیم. یک دفعه دیگه هم صحبت کنیم خیلی ببینیم اگر خوب جواله.
بله
سلام. نه خوب نیست ببخشید. هی دوباره هم کار تکنیک ما دوباره تلفن میکنه. خب زیاد صاحب اینجا یک مشکل اساسی که در سر از این موضوع صحبت میشه به خاطر جلوگیری از این که هر طوفانی که در سطح بین المللی یا در جای بیاید ای افغانی ما شما قدرت خود از دست نده چی چاره است؟ دولت چی باید بکنه؟ مثلا در اینجا مسئله از قوا استفاده کردن ممکن نیست اما در سر امی حادثه یا پایین رفتن قیمت مثلا ماش کسایی که مثلا 10,000 افغانی ماش میره در اقل 25% ماش خود از دست میته ای چطور باید تلافی شد و چی باید شد؟ پیشنهاد شما چیز آقای زیا؟
بسیار تشکر آقای نظر. اصلا پول خودش ارزش نیست، پول وسیله تبادله است، پول وسیله معاتبه ارزش است و پول وسیله ذخیره ارزش است. اگر ما یک پنشنی وسیله تبادلی ازیر ارزش هست بکنیم، پول یک چیزی بی‌معناست و قطعا او دیگه مورد استفاده قرار نمیگیره. متاسفانه که در افغانستان بانک نتانسته که در این مورد یک کاری که به اصطلاح
امی فنکشنی که گفتین، امی ابزاری که گفتین، امیار اگر آقای ضیا یاد کنین، به طور مثال در بسیاری از ممالک اتر یک ابزار در دستشان است، به طور مثال بگوین که دلار که بالا رفت به خاطر تقویه ارزش امو پول ملی خود سود بالا میبرن. به طور مثال در افغانستان امکان سود هیچ موجود نیست، یکی از ابزارهای بسیار عمده به خاطر مجادله با دیگه اسعار است. نیست امی ابزارها را اگر به ما بشمارین، مثلا انفلاسیون را پایین بیارن یا بالا برن، چی کنن سه؟
نه وقتی که ارزش پول پایین میشه به این معنا که قیمت ها بلند میره، وقتی که قیمت بلند رفت به این معنا که انفلاسیون بلند میشه. انفلاسیون در اقتصاد پی نوست، یکی انفلاسیون آرام است، یکی انفلاسیون خزنده است، یکی انفلاسیون دونده است. خب آرام در اقتصاد جواز داره و باید هم انفلاسیون آرام باشه که من قبلا خدمت شما اشاره کردم که 2% مجاز است، هیچ مشکل نیست. و انفلاسیون بدون کاهش ارزش کرنسی در مقابل اثار سخت یا اثار بین‌المللی معتبر قطعا امکان نداره. انفلاسیون خزنده هم خوب است، میشه که بالاخره مهار شد، ولی اگر بره به طرف دونده شدن مثل وقت طالبان با یک بحران اقتصادی رو به بار میاره. برای فعلا فرصت بسیار مساعد است که ما بتانیم افغانی خود در جغرافی اقتصادی و سیاسی خود مرواج بسازیم و مورد استفاده قرار بدیم. ولی مشکل دیست که در افغانستان بانک پالیسی یا طرحی که امی پروسه را چگونه عملی بسازد تا هنوز که هنوز است نداره. ولی نگرار تصمیم میگیره که باید اینجا پول افغانی مورد استفاده قرار بگیره، قابل قدر است، ولی بدون یک پالیسی که از طرف افغانستان بانک، از طرف افراد و اشخاص مسلکی که در قسمت پول و بانکداری تجربه داشته باشه ساخته نشه، فکر میکنم مشکل است.
بله
ولی فکتیا هم چه کار کرده قابل قدر است، ولی هم چه چیز در اختیار نداره. ولی خودم یا در ولایت خودم فکر میکنم هم چه جریان در یا موضوع در جریان است و شاید که تصمیم بگیرن.
در منن سیاست
قابل تشویش است. ما به نظر یک موضوع میخوایم برطرف بکنم که آلی به این وقت که چرا این پول قدر در برابر دلار افت کرده، علتش تاثیرات ایالات متحده آمریکا بالای ایران است. شما میفهمید که او شما از افت ریال و تومان ایرانی در برابر دلار هم در جریان هستیم که بیخی بی سابقه بوده و یک بحران به وجود آورده. دانی ها به خاطر از اینکه بتانند یک مقدار این بحران کاهش بده و امو ارزی تقاضای ارز خود تامین کرده باشه، به اصطلاح به توسط ریال و تومان خود از افغانستان دلار خریداری میکنه، یورو خریداری میکنه و ایره قاچاق میکنه به ایران. متاسفانه ما سرحدات خود کنترل نداریم، در میدانهای هوایی خود میادین خود کنترل
ندارم. نه نه زیاد صاحب به هم نوبت ترکو سلامت و سی کور ودان
سوراب صاحب
یک جمله تکمیل میکنم. متاسفانه سیستم ما سیستم حواله است و سیستم بانکداری قوی نداریم و کنترل در افغانستان بانک سر نه سر صرافی ها و حوالجات و نه هم سر بانک های خصوصی ضعیف است و این سبب شده که دلار به شکل بی رویه اول به ایران، دوم به پاکستان قاچاق شوه و و و و ارزی دلار پایین بیاد افغانستان و تقاضا بیشتر شوه. وقت تقاضا بلند بره اتومات نرخ
سی سر دیر من نزیاسه. سلامت و سی ده افغانستان ده اقتصاد وزارت مشاوره و ویان شاخله سهراب بهمند بیا هم ده تلیفون لاری را سره ده خدای دیو کشی دازلی آواز وازی موجود تاسو آوریدون که هم واورده شه. بهمند سی ستاسو په نظر چه باید وشه چه ده افغانه یو ثبات په نسبی ډول خوندی وي په ځای وي؟ البته تر یوه حده پورې زموږ میلمانه هم موافق دي چې انفلاسیون شته یو څه باید ارزښت له لاسه ورکړي، خو اوس چې په کوم حد کې دی دا د دوی په نظر د قبول وړ نه دی، یو څه زیات دی. تاسو ستاسو تبصره سره مهرباني.
سلام خدمت شما. چون شما میدانید که موضوع تبادله یا نرخ تبادله یا بازار پول یکی از وظایف کلانی بانک مرکزی افغانستان هست و خوب می بود که در این بحث شما یکی از همکارا از این قسمت هم می بود، اما چیزی را که ما در وزارت اقتصاد مطمئن هستیم و نظر ما هست همین است که ما وقتی می بینیم دوران تجارتی ما را ما سالانه در حدود 8 میلیارد دلار بیرون از افغانستان به عنوان پول در مقابل واردات میتیم و چیزی ارقام رسمی که هست و همچنان در مقابلش در حدود 800 میلیون دلار از صادرات خود به دست میاریم که شما وقتی را مقایسه بکنین یک تفاوت بسیار کلان دارد. بنابراین نقطه کلانی را که ما بحثمان هستنی است که در متوسط المدد و طول المدد ما بریم به طرف یک اقتصادی تولیدی شدن که میزان صادرات ما بیشتر شود تا حدی اقل بتوانند که توازنی خروج و دخول در حقیقت اسعاره به نحوی کنترل شود و موارد دیگری هم شامل هست، مخصوصا در که باعث شده نرخ افغانی کمک پایین بیاید. موارد مختلفی هست، شما اگر متوجه باشین بسیاری از پول ها در سطح منطقه و جهان ارزش شده مقابل دلار از دست داده، مثلا لیره هست در ترکیه هست و در همچنان در ایران هست و کشورهای دیگری هم وجود داره، بنان یک قیمت در سطح بین الملل بنان رفته. و نقطه دیگری هم طویل بودن امو مرزهای افغانستان هست و منحوی کنترول هم برای این مشکل هست که باعث شده یک مقدار اسعار مورد نیازش بعضی کشورها از داخل بازار افغانستان در حقیقت به دست بیارن از راه های مختلف. و نقطه دیگری هم که هست میبینین که مخصوصا بعد از سال 2014 که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشن و کمک ها هم کمی کاهش میافته، نرخ بلند یا همی ارزش افغانی در مقابل اسعار کمک به شکل سعودیش بلند میره و این عوامل بوده که بالایش تاثیر داشته. و در کنار از این عوامل دیگری هم میتونه دخیل باشه، یکی از او عوامل مورد چی هست که مورد که میتونه باشه همون جغرافیایی که باید افغانی چلن داشته باشه، به طور مثال باید در داخل افغانستان بعضی اثاری که از کشورهای مختلف هست مثل مثلا تومان و کلدار پاکستانی، اینها تلاش شده که استفادهش جلوگیری شود و در معاملات بیشتر از این موارد دخیل شود. و نقطه دیگری هم میتونه باشه که یک اقتصادی سیاه یا یک اقتصادی غیر رسمی هم به نحوی وجود داره که با رفتن سیستم مالی ما به داخل یک نظامی الکترونیک تا اندازه میشه این را جلوگیری بکنه. و این روز میبینید من میتونم بگم قریب به 100% معاملات در افغانستان نقدی هست و کمتر از معاملات بانکی و یا معاملات الکترونیک جلوگیری میشه. وقتی معاملات به شکل سیستماتیک قانونمند شوه و به شکل سیستماتیک داخل یک چوکات شوه، مطمئنن میتونه که در چگونگی باثبات بخشیدن پول افغانی در کوتاه مدت نقش داشته باشه. اما در طول مدتش بحثی هست که ما باید به طرف تولید شدن بریم تا حداقل بتونن که امی بالانس تادیات ما را به نحوی بهتر بسازن.
تشکر. همین جا بهمن صاحب یک سوال ما چند بار تره کردم درست جواب نگرفتم و ایست که آل یک مامور گفتم یک مثلا 10,000 افغانی ماش داره، ای خوا امته وارداتی داره که از خارج میه ایره میخره بسیار جد پیسه میته، ای بسیار جد نقص میکنه ای آدم. آل همین نقص همی کسایی که افغانی دارن در مقابل اثار خارجی ضعیف شدن، دولت چی پالیسی داره که این نقصای از یار تلافی ای بکنه؟ صاحب ایت یک مسئله است. مثلا شما بیشتر از ترکیه و کجا مثال دادین، در ترکیه به اساس انفلاسیون ماشا بالا میره، مثلا ماش کل مامورین میگه اگر انفلاسیون در ترکیه امسال 10% باشه، ماش مامورین اوتوماتیک 10% بالا میبرن که از ضرر همی انفلاسیون و گدویدیا نجات پیدا بکنن. در افغانستان سیاست رسمی دولت در این باره چی هسته؟
یک نقطه بسیار خوب را اشاره کردین، دقیقاً مخصوصاً وقتی انفلاسیون بالا میره کسانی که کارمندان ثابت و معاش ثابت دارن بیشتر آسیب ببینن. اما یک نقطه را متوجه شدن، چون شما میدونین که این نظامی اداری ما هم یک نظامی نسبتاً عمرش کوتاه بوده که به خاطر که 10 سال تا 15 سال بود قبل از اون متاسفانه همه چیز از بین رفته بود، در اینجا آل بالای تعدیل قانون هم کار کردن که یک بیس قرار بدن و هر سال نظر به وضعیت اینفلاسیون به عنوان یک فاکتور این رو ببینن و بالای مجموع امو پولشان یک افزودی را نظر به اینفلاسیون مد نظر بگیرن، نظر به پیشبینی هایی که میشد مخصوصا بانک مرکزی پیشبینی انجام میده به او اساس. ما حداقل معلومات به شکل افاقی دارم که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری بالای ازی کار کرده روانستن که طرح تعدیل ازی رو بیارن، چون این نقطه را هم ما در داخل حکومت متوجه شده.
بله، یک نقطه دیگه هم این بود که یکی از ابزارها که در مقابل قوی ساختن پول ملی در مجادله با اثار خارجی در دیگه کل ممالک مسئله پرداخت سود به پول ملی است. مثلا به افغانی یک ذره سود بیشتر میده، ایران هم پاکستان هم کلشان میارن افغانی میخرن که ولاد اینجا در افغانستان در بانک ما یعنی با ما کم سود میده، از تجارت ما که فایده تار است. در افغانستان نظر به مسئله دینی و مذهبی گپا این سود هم به خلم حرام واریسته، از اون خاطر این ابزار ما در نداریم. خیلی چطور میتونیم کمر افغانی را بسته کنیم که در مقابل اثار خارجی سادگی بتانه؟
دقیقا چیزی که شما میگین کمر افغانی تا زمانی ما بسته کرده میدانیم که تولیداتی داخلی افغانستان هم بهتر شود، صادراتش بهتر شود. ما بیشتر از خواب خدمتتان گفتم در حدود 8 میلیارد دلاری با رسمی بیرون میره و در مقابلش 800 میلیون میاد. شما چگونه میتونین که ما عرضه و
صادرات تولیدات بیشتر گرد زدیم؟ همین مسئله مذهبی، مسئله بانک، اینو چطور حل میکنین که این خودی سود کنه باشه پیسه افغانی سقوط میکنه میشه؟
بر علاوه بحث تکنیکی هم هست و بحث دیگه ایش مورد ای است که بحث یک اجماع کلان زیر کار داره که باید بانک مرکزی ما در این قسمت باید متوجه باشه و خوشبختانه اونام بعضی تدابیر ها را برای ازی گرفتن. و یک نقطه دیگه هم باعث شده بود که در گذشته امی لیلام یا آپشن اسعار در مارکت هر هفته صورت می گرفت و یک مبلغ بین 40 تا 50 میلیون دلار هفتوار در بازارهای کابل و لیلام می رفت تا حداقل بتونن که ثبات افغانی را حفظ بکنن. ولی او هم از نظر زمانی و هم از نظر مقداری کمک که در حقیقت وضعیت لیلام هم کمتر شده به اون خاطر و تاثیراتی را داشته و ما مطمئنن که بانک مرکزی ما متوجه این نقاط هستن و حداقل ما تلاش ما هم همی است که ما باید ثبات افغانی را نگاه بکنیم، چون ثبات افغانی ثبات اقتصادی را هم نگاه میکنه. و مشترکاً ما نشستایی هم که داشتیم تاکیدمان بر همین بود که ما باید راه‌ها و چاره‌های اساسی و پایه‌ای شد دنبال بکنیم و وزارت اقتصاد دیدگاهش همی هست که یگانه راهی اساسی که برای همیش میتونه ما مشکل ما رو نحوی حل بکنه. موضوعی همی خواهد بود که ما حداقل بریم به طرف تولید شده.
در زیاد مننه بهمن صاحب. زیاد صاحب، بهمن صاحب ویل چه په افغانستان که اکثر معامله الکترونیک ندی، دی بانکونو لالاری نکیشه و نولزک هم دی پیسو دی وطلو او دی پیسو دیر کنترول نشی کرده، لیکن حداقل په لوی معاملو که فکر نکوی چه دا به آسانه وی چه لوی معامله ټول دی بانکونو لالاری وشی. مثلا حکومت دغه ابزار لري، دغه هربل لري چې که فرزند یو څوک کور خرڅوي وای قواله دی تر یغو پورې نه تیریشي تر څو چې دی پیسې دی بانک لالاری نه مقابل طرف ته انتقال کړي. او بانک هم لکه په نور دنیا کې چې پوښتنه کوي چې دا پیسې دی له کومه کړي دي، اوله منبع وشایه، بانک هم همدا پوښتنه وکړي، بیا به نو فکر نه کوي چې په دې شکل سره به د حوالو مخ هم ترې بهده نیول شوي وي.
مننه. دا چې تاسو ورته اشاره وکړل هغه د تورو پیسو منزل په سپینو باندې دي، یا تورې پیسې سپینول دي البته، یا غیر مشروع پیسې مشروع کول دي، یا غیر قانوني پیسې قانوني کول دي. له دغې لارې چې خلک جایدادونه اخلي بیرته یې خرڅوي په یو ډول یو زنجیري دغه ورکوي سلسله ورته جوړوي چې بالاخره هغه اصلي منشا او منبع پکې ورکه سي چې د پیسې له کوم ځای راغلي دي. دقیقا دا باید داسې کار وکړي ول دا د افغانۍ په ارزښت باندې دغه نه لري. تاسې وګورئ کومې معاملې چې په افغانستان کې کېږي، دا وضعې په معامله په ډالر کېږي ولې نوشته کېږي په افغانیو باندې، یعنی په یو ډول دولت ته دروغ معلومات ورکوي. متاسفانه په دولت کې هم هغه ظرفیت نشته ده، یا هغه سیستمونه لا تر اوسه نشته دي چې دا هر څه سم کنټرول کړي. کاشکې موږ دلته په ټولو پروشاتو باندې نظارت کړلای شوای، او موږ نظارت درلودلی په هغه صورت کې هم بلې وي، خو موږ مالیه په ډېر اسانه راټولول. مثلا هغه بس چې ورته وایي ویلیو ایډد ټاکس، هغه به هم په ډېر راحتي راټولېده چې ډېر د افغانستان د مملکت د عوایدو لپاره ګټور تمامېږي. له بل اړخه به په دغسې چارو باندې هم نظارت کېده. اوس فقط زموږ لپاره څه شی چې په کار دی، هغه دا دي چې موږ په درې اړخو کې ډېر تمرکز وکړو. اول دا ده چې په خپله جغرافیه کې زمینه د افغاني چلند ته مساعده کړو. موږ افغاني د سرای شاهزاده له انحصاره وباسو. کله چې سرای شاهزاده ډېر وړوکی مارکیټ دی چې دلته فشار پېږي، هغه انفجار کوي. مخکې لا ښه وو د افغانستان بانک به اکشن کوو، پیسې به کولی، ډالر به بازار کې زرقول او افغاني به اخیستله. ولی اوس د اکشن بې نتیجې ده، ځکه څومره ډالر چې د افغانستان بانک زرقوي په مارکیټ کې چې افغاني پرې کنټرول کړي، همدومره ډالر اتومات وځي نورو هیوادو ته، ګاونډیو هیوادو ته، مخصوصا ایران ته. په دې وختو کې دا اوس د افغاني نقد چې په جهنده یا په ډېر سریع ډول باندې رالویږي د بهرني اثارو په وړاندې، دا فقط او فقط د ډالرو قاچاق ده. د ډالر د قاچاق مخه دې ونیول شي، او د افغانستان بانک د منظمې پالیسي له مخې کې او خپله جغرافیه کې د زمینه مسایده کې خپل افغانۍ وچلي. که چیرې دا وسې افغانۍ د خلکو لاسو ته سوله، پسندازونه پرې وسوله، بانکو ته ولاړله، په بانکو کې ذخیرې سولې، دا اوتومات هغه نه راوځي له دغه حالت نه چې په ډېر انده کې تغییر باندې دا عکس العمل ښیي. مګر بیا هم راځي یو یو دغه بل وګورو. د افغانۍ لویدل د منګ د اقتصاد نه تنها سی په ضرر نه دی بلکې په ګټه دی، ځکه منګ د یوازې او یوازې افغانستان مصرفي هیواد پاتې شوی دی، بیلانس د سوداګرۍ ډیر غټ کسر لري. تاسو ګورئ منګ تقریبا 92 سلنه واردات لرو، 8 سلنه صادرات لرو. نو که چې او یوازنی علت دغه بیروي نرخ ده، نامتناسب نرخ ده، مصنوعي نرخ ده د افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې، یعنی دا د
اصلا تولیدم نه لرو صاحب، یوازې به دا مسله نه وي، تولیدم نه لرو، کومه فابریکه ده، کوم شی تولیدو؟ بله نور، متاسفانه چې وخت نه لرو. زیا صاحب ډیره زیاته مننه د خبرونې وخت پوره سو، سلامت اوسئ، کور ودان. بیا به هم په همدې موضوع بحث لرو، بیا به هم تاسو